آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د جمهوری ریاست د عالی مقام په منځوري د هوا د اتو ولایتونو لپاره نوی والیان پر دندو او ګمارل شول. د فرخوندی په قضیه کې یو لس پولیس په یو کال بند محکوم شول او د عراق د رمادي ښار د نیولو لپاره شریک عملیات پیلېږي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه اوري او پسې د آشنا سپورتس خبرونه په تکراری بڼه تاسو خبريږي. خو اوس په موقعي پوره خبرونو ته چې زنه شب آشنا او متي الله عبد درته وړاندې کوم.
د افغانستان د سیمایزو ارګنو خپلواک اداره په وړاندیز دی د جمهور ریاست د عالی مقام په منځوري د هیواد د اتو ولایتونو لپاره نوی والیان په دندو وګمارل شول او ډیر زر به اړوندو ولایتونو ته رسمان اور پیژندل شي. په دې ډله کې ښاغلی سلیم کندزی د ننګرهار ولایت، علیم فدایی د لوګر ولایت، نصرت الله ارسلا د پکتیا ولایت، طاهر زهیر د بامیان ولایت، وحید الله کلیمزی د کونړ، امین الله شارق د پکتیکا، انجینر محمد مرزا رحیمی د هلمند او ښاغلی محمد سمیع الله د نیمروز ولایتونو د والیانو په توګه په دندو ګمار شوي. د سیمایزو ارګنو خپلواکې ادارې لوی رئیس جلانی پوپل د یاد والیانو په ګمارل کېدو د خوښۍ څرګندونې تر څنګ دا بدلون د سیمایز حکومتوالۍ په سطح د اصلاحاتو برخه کې یو لوی او تاریخي کام بللی دی.
کابل کې د عدلی وزارت مخې ته شوې ځانمرګي موټر بم چاودنه کې 15 ملکی کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازیګر شوې ده. حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلی وزارت د موټر په پارکینګ کې الوزول دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان هم په دې اکړه سرګردونی کړي خو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په حمله کې د عدلی د وزارت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژل دي. په تیرو شاوخوا دوه اونۍ کې د شپږمه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
د کابل ولایت د دریم حوزې ابتدائیه محکمه رئیس صفی الله مجددی نن د سه شنبه پورز د فرخوندی د قتل په دوسیه کې د نل پولیسو په باب په یو علنی غونډه کې د محکمه پریکړه اعلان کړه چې لمخې کابل د دویمې امنیتي حوزې د امیر حسیب الله په ګډون یو لس پولیس ته بدند کې د غفلت په تور د بند یو یو کال سزا واوروله. قاضی صفی الله مجددی د پریکړه د اعلان په وخت ویل چې د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده او د قاضي دواړه خواوې د استیناف د غوښتلو حق لري. ښاغلی مجددی ویل دواړو خواوو که هر څوک علاقه ولري چې موظف څارنوال دی یا هم دا تورن دی د استیناف غوښتنې حق خوندي دی، کولای شي چې د استیناف غوښتنې په پړاو کې د لومړنۍ محکمې د پریکړه په وړاندې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې وړاندې کړي. دغه راز محکمې په دې قضیه کې و پولیسان بریرو زما کړل خو ویل چې کچیر د قضیه کوم اړخ په دې پریکړه قناعت ونه لري هغوی ته هم د استیناف غوښتنې حق خوندي دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپښین د فدراتیفي روسیې د کورنیو چارو وزیر سره چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرتابه کابل ته راغلی ولیدل. په دغه لیدنه کې چې په ارګ کې ترسره شوه دواړه لورو په بېلابېلو برخو کې د مرستو د پراختیا او له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخه کې د روسیې د مرستو په اړه بحث وکړ. دواړه لورو تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره لوی خطر وګڼه او له دې پدیدې سره د مبارزې په لار کې په ګډه همکارۍ ټینګار وکړ.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست دی د پاکستان له آی ایس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړو د سه شنبه پورز په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن او هیڅکله هم د سولې پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د شوي تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګو دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. عراق شي عمل شي د رمادي خار نه بهر راغون شي ودي او نیت لري چې د انبار د صوبې مرکز د اسلامي دولت د یاغیانو نه آزاد کړي. د نوړاندې تیر میاشت د عراق په یو بل خار تکرید کې هم د یاغیانو د وخت مولو لپاره شي عمل شو د عراقي قواو سره په شریکه عملیات کړي. د تکرید د بیرته نیولو نه پس د بغداد په لور د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو پرمختګ درېدلی و، خو اوس دوی غواړي چې د لویدیز خوانه بغداد ته ځان ورسوي. د عراق د دفاع وزارت یوه داسې ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې د اسلامي دولت د ډلې ولقې نه آزاد شوي 28 عسکر ښودل کېږي. څو ورځې وړاندې چې کله د اسلامي دولت ډلې یادایش کسانو پر رمادي قبضه وکړه، نو عسکر تخت تیښته ته مجبور کړل او د عراق صدر اعظم مجبور شو چې د شیعه ملیشو نه مرسته وغواړي. د امریکا سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ ویلي و چې ولسمشر اوباما د عراق د جریاناتو نه صحنه په صحنه خبریږي او د سپینې ماڼۍ نطاق وایي چې د امریکا په مرسته به عراقیان بیرته د رمادي ښار ونیسي. هغه وایي چې د ائتلاف جنګي الوتکو د یکشنبې راهیسې د رمادي په ښار حملې کړې دي. د تیرو درې اونیو په موده کې د ائتلاف الوتکو 2 حملې کړې دي. په عراق کې مقامات وایي چې د رمادي په جګړه کې تر اوسه 1500 کسان وژل شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د جنګ د لاسه 6500 کسان بې کوره شوي دي.
د امریکا د عدلي وزارت پښپګو چینایي اتباو تور لګول دي چې دوی د مال درغلې کې لاس لري او د امریکا د ټکنالوژي مخفي رازونه غلا کړی دي او د چین پوانتونونو او شرکتونو ته د غرازونه ورکړي دي. دا د روسي چې 13 میاشتې راشي وو د امریکا د عدلي وزارت نن خبره کړه چې پکې د هغو شپږو چینایانو نمونه دي چې د امریکا د ټکنالوژي دوه شرکتونو نه تجارتي رازونه اغلا کړي. دغه شرکتونه د موبایل ټلیفون پر وسایل برابرې دوی کې یو نفر نیول شوی دی او کچیر جرم په ثابت شو نو 50 کاله بند به پی اوخیږي.
په ایران کې یو امریکایي خبريال چې د جاسوسۍ په ګډون د زنو نورو تورونو له کابله له شاوخوا یو کال راهیسې بندي دی را روانه ونې محکمه کیږي. دولتي مطبوعات وایي چې په تهران کې د واشنگتن پوسټ خبريال جاسن رضایان محکمه به د مې په 16 نیټه د فرانسې خبري اژانس رضایان د وکیل له خولې لیکلي چې له رضایان سره به د هغه میرمنه او یو بل دریم کس یو ځای محکمې ته راوستل شي. دوی د تیر کال د جولای په میاشت کې په تهران کې ونیول شول. امریکا د بیان د ازادۍ ډلو او د واشنگتن پوسټ ادارې د ښاغلي رضایان بندي کېدل غندلې دي. د کوم تور له ثابتې دوه پرته نه همیشته په توقيف کې وو. د کورنۍ او د واشنگتن پوسټ اجرایي رئیس وایي چې رضایان له خپل کورنۍ سره د لیدو کتو اجازه هم نه لري. که پر دغه خبریا لګېدلې تورونه ثابت شي، ښایي لس او یا شل کلونو ترمنځ د بند سزا ورکړل شي.
د ملګرو ملتو عموم منشي وایي چې نیت لري چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ غیر نظامي سیمې ته سفر وکړي. دغه سیمه کې چې د کیسینګ صنعتي پارک په نوم یادیږي او دواړه ملکونه په شریکه ملکیت لري، په تیرو 2 نه زیاته موده کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتو یو عموم منشي سفر کوي ورته. ښاغلي بان کی مون ویل دي چې دغه سیمه د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شریکې ګټې یو مثال کېدای شي. د جنوبي کوریا پایتخت سیول ته برسېدو د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل چې دی غواړي چې د دواړه جنوبي او شمالي کوریاګان ترمنځ د اړیکو د رغول لپاره خپل رول ولوبوي.
د تایلند پخوانی صدر اعظم یانګ لاک شناوترا محکمې ته حاضر شو او د هغو جنایي جرمونو مبره وګڼل شو چې د وریجو د سبسډۍ په پروګرام کې د ناسم مدیریت د تور په وجه هیواد په میلیارډونه ډالر زیانمن شوی. میرمن یانګلاک چې تیر کال د صدر اعظم له مقام نه لرې کړل شوې وه، نن سه شنبه په بنکاک کې سترې محکمې ته د رسیدو سره د هغو زرګونو پلویانو لخوا یې تود هرکلی کېده چې د هغه په نوم شعارونه ورکول. د دې تور د ثابتېدو په صورت کې ګرم شخص ته 10 کاله د بند سزا ورکول کېږي. د برات اخیستو وروسته میرمن یانګلاک د محکمې بېل کومې جرمې ووتله او د دوسیې د غور بل دورې د جولای میاشتې 28 نیټې ته ټاکل شوی. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.